شنونده ها قضاوت خاطر کردن. تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده، الله حافظ.
سلامونه، وخت بخیر. لا زدر ریوس خیروانی خبری مجله ته موز محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د سولې شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هر کله کوي. په نورو راپورونو کې بل دې خبرې کې چې پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو ته د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړوله. خو تر دې هر څه مخه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قولي اردو وایي چې په غزني ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سعودي عربستان وایي که ثابته شي چې د تیلو پر تاسیساتو ایران حمله کړې نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قولي اردو په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور و تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 14 نور وسلوالې ټپیان شول. د خبر پانی له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو حمله وکړه. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي دي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قولي اردو وایي چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 203 تندر قولي اردو ویان جګړن ایمل مومند نن ازادۍ راډیو ته ویل افغان ځواکونو د غزنی ولایت د رشیدانو ولسوالۍ په درې قیاق سیمه کې شپږ وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې د دیاک ولسوالۍ په تاسنګ او د وغز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هم څلور وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د مقر ولسوالۍ په رحماني کلا او خمارخیلو سیمو کې د توپچي ځواکونو په ډزو هم څلور تنه وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په پروان ولایت کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د سید خیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار ازادۍ راډیو ته ویل نن غرمه د سیدوکان انچو سیمه کې دو موټر سایکل سپرو د فقیر اغا په نوم پر یو ملکی کس ډزې وکړې او ویې وژه. نوموړی وایي چې په پیښه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. عثمانیار وایي برید کوونکي طالبان وو چې په تیښته بریالي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ایز حل غواړي، خو که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې د بقیق او خرایس د تیلو پر تاسیساتو د شوې بمبارۍ د جلا ارزونو په اړه چې په یوه کې د کارول شویو توغندیو د سرچینې او په بله کې د ایران له قلمرو د دې حملې د ترسره کولو خبره کیږي د تفکیک یادونه وکړه. الجوبیر وایي موږ ایران هسې هم مسؤول ګڼو ځکه چې بی پیلوټه الوتکې او توغول شوي توغندي په ایران کې جوړ شوي او استول شوي دي. خو الجوبیر زیاتوي که ثابته شي چې دا حمله د ایران له خاورې شوې هغه به بیا بېله خبره وي، زموږ دریز به هم بل وي او دا به د سعودي عربستان پر ضد د جګړې اعلان وګڼل شي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي اغې ډلې سمدستي ومانه. سعودي عربستان د امریکا متحد دی چې د حوثي اغیانو پر وړاندې د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. په پام کې ده چې ښاغلی روحانی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روحانی نننۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې له عراق سره د دې هیواد د جګړې د کلیزې د قربانیانو لپاره د یوې اونۍ ویر پلان شوي مراسم پیل شوي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د عراق پر ضد په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې وښودل شي. روحانی پر دولتي ټلویزیون په خپله وینا کې وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. او وروستی خبر په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې شپږویشت کسان مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. د ګلګیت بلتستان د یامیر ښار د پولیسو ویان محمد وکیل د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې ډریور د موټر اداره له لاسه ورکړه. چارواکو ویلي چې دا بس له سکاردو څخه راویل پنډۍ ته روان و. ګلګیت بلتستان د پاکستان د شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ده. پر نریو سړکونو یې موټر یوازې په تاوده هوا کې تګ راتګ کوي او د ژمي په اوږده موسم کې دا لارې په درنو واورو پوښلې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر له هغه سرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی په خوانی سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
د رمو د مشانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر هم پوښتلی دی.
زه فکر کوم که چیرې طالبان آماده شي او که نه شي، بالاخره دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کښېنول د لپاره چې د دوی طرف مقابل اصلي د افغان دولت افغان حکومت ده.
په نورو موضوعاتو کې بیا اورئ چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړولی.
کار د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری، یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو پخلی که زیاد وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده.
بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي.
هر روز میبینیم که یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړي او مکتب په کراتو مراجعه کړي. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا ورئ چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام په سل اشاریه پنځه سپو اورېدل شئ. هیله ده د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ او په خپرونه کې راټول شوي ټول مطالب راسره واورئ. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی هرکلی کوي. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرخه کې وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. بدره نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وایي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې په کې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړي. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي، نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرښه کې وي.
We shouldn't think we're losing this war.
خغلی کراکر زیاتوی ک طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وی، نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړي چې دغه جګړه یې بایللې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر لڅرګندونو او وړاندیزونو هرکلای کړی. د دغه شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عرب مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو تر سره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
نو دا زما باور ده چې په اصل کې د امریکا د ولس، د امریکا د خلکو په عین زمان کې د امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده ترڅو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي. یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان سره د افغانستان له خاورې څخه ووځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که دا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي، تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري په خپلو کې سره مخامخ خبرو ته کښېني. رحمت افغان له ښاغلي صدیقي سره په تېړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د راین کراکر دغه څرګندونې څومره مهمې او شونې دي. هغه وایي
پخواني سفیر د امریکې په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړې دا موږ تاییدوو او د تایید په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې کېدای شي 5000 یا کم زیات دوی نفوذ ولري. دوی نشي کړی چې 2 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولګټه ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
که چیرې افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي، د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
د افغانستان د دولت نه مو غوښتنه دا ده کله چې د سوله بحث کېږي موږ په افغانستان کې دایمي سوله غواړو. د دې په سن کې بین الافغانی سوله غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دلته به سجیتوب کړي او د دې په څنګ کې دوی به په افغانستان کې امارت نظام غواړي او دغه اوسنی نظام قطر نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دې نه مخالفت کوي. یوازې حل لاره به دی کله چې طالبان راځي د سلې مورد باندې بحث کړي، پوښتنه به دایي چې تاسو اول اوربند وکړئ، د اوربند نه وروسته تاسو راتلونکي په انتخاباتو کې تاسو خپل کاندید ورکړئ، بیا به دا ولس قضاوت کې چا ته رای ورکړي. او د دې په څنګ کې قطعا افغانان د زور په حساب باندې هیڅ کله چا د سر نه ټیټ کړی او دوی چې څومره زورونه وهي بیا هم لګیام ناممکن ده. یوازینی حل لاره به دی چې موږ بین الافغاني سوله ولرو بغیر د قضیې شر ده.
طالبانو له دې وړاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو نه انکار کړی و، د حکومت په رسمیت نه پیژندلی. تاسو له نظره طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې دا تر اوسه پر یو وړاندیز ده دې ته چمتو سي چې له افغان حکومت امریکا او طالبان خپل منځ کې نوې سولې خبرې پیل
کړي؟ زه فکر کوم چې چیرې طالبان آماده سي او کله چې بل اخر دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینی ولدل لپاره چې د دې طرف مقابل اصلي د افغان دولت افغان حکومت ده. او کدی په اکثر دوی اراده د صلح لري نو دوی د خپل افغانان سره د کینی د خپل افغانانو سره د خپل مشکل حل کی یو بل باندې بس طرف تفاهم ورسی یو بل تبع قانون یو بل بقانی کو سره یو بل بد دلایل سره شریک کو سره او بل یو بل تبع قناعت ورکو نه دا چې متاسفانه کله چې مونږ نورو لاري لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دغه کومک وړو تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده باد مرد باد وایي د دې په څنګه به تاسو دغه لمن نه سي چې راځي مونږ سره تاسو همکاري وکړو د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینې ولسمشر د افغانستان سولې له همیشه پیشنهاد دي دا وکړي تاسو چې
طالبان به کینې ازیر بسې مخه خبرو ته
زه فکر کوم چې ری د امریکایانو فشار په دې باندې زیات شي دی به خامخا د تبع حاضر چې افغان حکومت سره کینې او د بین الافغاني سولو کې ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار په دې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخر موثر تمامې دي شي او دوی بل اخر د ته اړ کی چې دوی د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینې او خبري وکړي
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې ویلې کچېر امریکا په طالبانو فشار راوړي تمکیږي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راوړي
تاسو موږ غلاسه دی رادیو نه اوري تاسو کولای شئ موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم وساري زموږ په ویب سټ کې هم تاسو ګنشمیر مطالب او معلومات کولای شئ وو مې ویل ولې پته ده ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه اورګ اوس هم راځو انتخاباتي ریپورتونو ته پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونو وایي ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملاړ نه دی ځړولای دوی وایي د کار به د تا زمينه برابر کړی چې یو ډیر شمیر خلک د ټاکنو پورس د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې لستونز سره مخ وان کېدي شي ل رای ورکوونې محروم شي اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا وایي یو شمیر مرکزونو او د رای ورکوونې محلونو کې نوملاړ راځړېدل د خو زینو نور بیا د امنیتی ستونزو له کبله دا چاره ځنډیدلې ده امید ظهیر مل ډېر نور حال راکوي
داسې مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوم لړ نه دی راځړولې پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي رای ورکوونکو حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوم لیکنه یې پکې کړي شته او کنه د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کمیسیون لدی کبل چې ټول مواد دی وی بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیګلی او تر خوای بیا د ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دی رسیدلی نه دی توانې د لچ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي
سوله بدایوي چې تقریبا د تیر کال د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری یو خود خلکو ازدحام بیربار به مرکزونو په خلک زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده له بعد مرګه چې دغه اوس د سی وضعیت لا راوړوي چې یو سړی به ډیر سرګردان وي په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کیږي دوه حالتونه دي یو به هغه ډیر حوصله کوي او تمکیږي به او یا به خدای نه خواسته بیا حوصله کیږي او بیرته به ځي له خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تیریږي او بیرته کور ته ځي
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم د ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رای ورکوونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوم لړ وړاندې نصب شوی وای رای ورکوونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رای ورکوونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بې نظمیانې او ګډوډیانې وي د درغلۍ او تقلب ته همدغه بې نظمیانو زمینه برابره کړه اوس په منظم توګه هر رای ورکوونکي په خپل قطار کې ونه دريږي او پوه نشي چې دغه مرکز ما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالول شم نو تبه نغه بے نظمیان او بے ګډوډیان ډیر زیاتیږي بل ستونزه دا ده چې هغه بل اخر نه امید کیږي او خپل رای نه استعمالوي
که څه هم لدی وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس رسنیو ته ویلی وو د رای ورکوونکو نوملړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلې او مرکزونو ته لرسیدو وروسته به یې نصب کړي خو اوس د دې کمیسیون یا ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي نوملړ یو شمیر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمیر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډیدلې ده
د
در بعضی مراکز محله درست رایدنده
زینو مرکزونو او محلونو کې نوملړ خپور شوی خو زینو کې د امنیتی ستونزو لکبله چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته غوښ متوجه وو نه دی خپور شوی خو نوملړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوی دي
د افغانستان د ټاکنو قانون د 22 ماده لمخي کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکونکو نوملړ د ټاکنو لورځ وړاندې د رای ورکونې په مرکزونو کې راوځړوي خو دا نیټه نه ده مشخصه کړې چې د ټاکنو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو ټول ځانګړنې د پیژن پاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر لمخي د نوملړ سره پرتله کړي خو که چیرې حکومت تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکونکو نوملړ په خپل رسمي ویبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسېدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوې دي امید ظهیر مل آزادي رادیو کابل
بل انتخاباتي رپورټ دا ده چې د ولسمشۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورن کړ ښاغلی حفیظ د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته ویل چې د کابینې د غغړي ورڅخه غوښتي چې د ولسمشر غنی په ګټه تیر شي خو د حج اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غیدا رد کړ د نور تفصیل د ښاغلی ناجی صاحب په راپور کې
د ولسمشر راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د کابینې غړي په ځنګړی ډول د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي او وای ولسمشر غنی د کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو کار اخلي خغلی حفیظ د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته ویل
هر روز مبینیم کې یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي همدارنګه د کابینې غړیو مخته په کراتو مراجعه کړي حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي د کابینې یو غړی د حج اوقاف وزیر سوزل مخ سره ناشته کړي او ویل دي چې د غنی په ګټه اتیر شم
نوموړي همدارنګ ویل د امنیتي ستونزو او د دولت له لوري د نه همکارۍ له امله نه دي توانېدلي چې کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي او په دې اساس باید د کمپاینونو موده وغځېږي که نه د انتخاباتو نتایج ورته د منلو نه دي دې سره هم مهاله د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب د ښاغلي حفیظ د څرګندونې رد کړې
داسې هغه فکر کوي چې ما کمپاین کړی قطعا غلطه وایي زه دا خبر ردوم که زه کمپاین وکوم او کمپاین ته اراده ولرم زه د یو سیاسي ګوند مشر یم نو زه کولی شم محلي اختر لیګه په خپله ګوندي مجلس کې خپله حضور پیدا کړم او خپل حمایت او دعوت په خپله خوله باندې واضح وکړم حتی ما ځان ته دا اجازه هم نه ده ورکړې چې زه په خپله باندې هغه وکړم په خپله باندې د خپل ګوند له لارې کمپاین کوو ګوندي خلک به کمپاین کوي خو ما لا تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی
لبلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي تر دې وړاندې هم ورته تورونه موجود وو خو د ولسمشر غنی انتخاباتي ټیم دغه تورونه بیا اساسه بللي د سره د جمهور ریاست د نوماندانو کمپاینونه هم روان دي کابل میشتو سلګونو هزارګانو له دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ ولسمشر غنی ویل کچېری د افغانستان دښمنان په هزارګانو او اهل تشیع حمله کوي هغه ورځ زه هم هزارې يم او هم شیعه نو موري ویل هزارته نن ویار دی نه جرم همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ له بلې خوا د عبدالله تر مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا په ننګرهار کې غونډه وکړه عبدالله په جلال آباد ښار کې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې د ننګرهار وروستۍ پیښه وغندله او ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به خپل سري عملیات بند کړي ښاغلی عبدالله وویل چې د ننګرهار د ولسونو دغه پراخ حضور د ملي وحدت یو ښه تمثیل دی او کچېرې د وخت ورسیږي نو د ننګرهار د خلکو ټولې غوښتنې به عملي کړي
پنځلس رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو شپږونه تر یوویشت میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی په دغه نور حال به د خاطر پردیس په دغه راپور کې واورو
مهری رضوی یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبري علاوه هغې په میاشتني ډول 8000 افغانۍ معاش اخیسته چې په دې 8000 افغانیو کې 6000 د امریکا د نړیوال پراختیايي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې 2000 افغانۍ زن ټلویزیون ورکولې. مهریوي ورسته لدی چې د زن ټلویزیون د دې څلورو میاشتو ماش ورنکړ دا مجبور شو چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. ورسی زل لپاره چې هغه د خپل ماش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ د وګي ډیر شمه و، خو بیا د هغه په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي جواب ورکړ.
ما چې لدی ځای استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې ماش نه راکوو. وروسته یې راته وویل چې ماش به په میاشتني ډول 15000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړي. هغه وایي د ده په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې ماشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د نهو میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 40000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې 15000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی. سرګندونې هغه کارکونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوی دی.
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه،
خو کیدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازینۍ رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکوونکو پوره وړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی وایي په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکوونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزی او انزوریزی رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه نری ورکړي، خو نوموړي د دې رسنۍ نمونه وانخستل. خلوتګر وایي د دې رسنۍ مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه ورکړي.
اگر پر مبنای تعهد کمرای ما دارن عمل نکنن، ما
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي، موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیې
په همدې حل کې دی. یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تیرو دوو میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشل ټلویزیون سره کار کړی، خو د 15 میاشتو د معاش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشل ټلویزیون معمولا دوه لومړۍ میاشتې خپلو کارکونکو ته معاش نه ورکوي. هغه ادعا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکونکي هم خپل معاشونه نه دي اخیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیر زیاته مننه چې تر دې مهاله زموږ سره یاست او له ازادي راډیو څخه د مازدیګرنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره وکړه او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کوله. دا له هغې رئیسې چې السیسی واک ته رسېدله لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونه ته راوځي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د مصر د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کوله. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراک شوې. دا له هغې رئیس چې د السیسی حکومت ورسته ځل مظاهرې ځپلي په دې هیواد کې نادره مظاهرې دي. ورسته له هغې چې د هغه د حکومت پر ضد مظاهرو لپاره آنلاین غوښتنه وشوه، په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرله پسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي او د مصر پوز او حکومت په فساد تورن کړی، له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. پخوانی جنرال السیسی ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کېږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د منتقدینو د غلي کولو لپاره سخت ځپنې ته مخه کړې او زرګونه کسان یې بندیان کړي دي. نوموړي په 2013 کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیرو پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واک لرې کړ. د هغه حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 میلادي کال د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک له واک لرې کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 4 کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د اژانس خبر اعلان وایي چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د اتیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د مصر له چارواکو غوښتي دي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. د روانې اونۍ په پیل کې السیسی د پر حکومت د فساد لګیدلي تورونه رد او هغه سوچ درواغ بللی وو.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور تکي
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی مګ بای رای ورکول
د تلې د